افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه نه یوازې له طالبانو سره بلکې د سیمې په کچه تر شلو تروریستي شبکو سره مخ دي چې د یو شمېر هیوادونو د استخباراتو لخوا یې ملاتړ کیږي. ښاغلی ستانکزي د کوم هیواد نوم وانخیست خو ویې ویل
20 سازمان استخباراتی و 20 گروپ تروریستی بین المللی در افغانستان فعالیت میکنند.
آیا افغانستان که 40 استخباراتی سازمانونه او 40 تروریستی ډلې فعالیت کوي، آیا دا امکان لري چې په بدخشان کې بهرنی تروریستان د قاری فسی الدین له همکارۍ پرته ژوند وکړي، یا په زابل کې هغو خلکو چې ورته زمینه برابره کړي د هغوی له اجازه پرته فعالیت کوي شي؟ معنا دا ده چې په دې پوهیږو چې دا لوی چتر د چا لخوا حمایه کیږي، څوک له دوی سره مرسته کوي، او بالاخره د افغانستان د بېګناه خلکو د وژنو لامل کیږي او توجیه هم د اسلام او د افغانستان د ازادي تر عنوان
د خاغلستانګزي پروینا په امنیتي سکتور کې باید د دوه طرفه اقدام لمخې یو ګډه سیاسي اراده رامنځته شي تر څو خلک او امنیتي ځواکونه په ګډه د دغه تروریستي شبکو په خلاف مبارزه بریا ته ورسوي. د ملي امنیت رئیس دغه راز وویل د سردار محمد داود خان پر روغتون باندې د برید په تړاو درې کټګوري تورن او شکمن کسان نیول شوي دي. هغه زیاته کړه چې په دې اړه لا هم څېړنې روانې دي او د څېړنو په پای کې به هغو خلکو ته جزا ورکړل شي چې په دې پیښه کې لاس درلود. د مشرانو جرګې دا استجوابیه غونډه چې پر سردار محمد داود خان روغتون باندې د حملې د څرنګوالي په اړه د امنیتي سکتور له مسؤلینو څخه د پوښتنو په موخه ترسره شوه، په آخر کې د مشرانو جرګې د غړو قناعت ترلاسه کړ. د مشرانو جرګې غړي نثار احمد حارث د دې غونډې د پایلې په اړه امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل
تصمیم گرفته شو درمی جلسه کې
په دې غونډه کې پریکړه وشوه چې د ملي امنیتي ځواکونو یوه ګډه کمیټه چې پکې د دفاع، کورنیو چارو وزارتونه او ملي امنیت ریاست شامل وي جوړ شي، او په یوه تګلاره د کار وکړي چې په افغانستان کې شته ستونزې او فشارونه چې وجود لري په هغه کار وکړي.
د کب د میاشتې په 13مه نیټه د سردار محمد داود خان پر نظامي روغتون باندې وسلوالو کسانو برید وکړ چې له امله یې نږدې 50 کسان ووژل شول او له سلو زیات ټپیان شول. ټاکل شوی چې د دغه پیښې په اړه د دوشنبې په ورځ د افغانستان ولسي جرګه د امنیتي ادارو چارواکي استیضا کړي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 FM 3.15.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو، په افغانستان کې د اروپایي اتحاد نماینده نن ویلي دي چې سر د نن نه د اپریل تر دویم پورې په قضایي سیستم کې د مبارزې لپاره یا کمپین پیل کوي. په د اداري فساد په ارتباط نن د ویلي دي یوه اعلامیه خبره کړې ده او ویلي دي چې په افغانستان کې د نورو ادارو نه په قضایي سکتور کې زخ ډېر زیات اداري فساد موجود دی. موږ په دې ارتباط د جزایي او حقوقي چارو کارپوه عرفان الله سره لږ مخکې مرکه وکړه.
قاضي صاحب عرفان الله، نن به تاسې مورېدلې وي چې د اروپایي اتحادیې استازي په افغانستان کې ویلي دي چې د افغانستان قضایي سکتور دومره فاسد دی چې په افغانستان کې هیڅ یوه عامه اداره دومره فاسده نه ده. د اصلاحاتو اعلان شوی و چې په ټولو ادارو کې به اصلاحات راځي، خصوصا په قضا کې چې خلک ورباندې باور نه لري. ولې د ټولو ادارو نه دلته فساد او رشوت او بی عدالتي زیاته ده؟
زیاده خور په افغانستان کې سیستم زمونږ اداري داسې شکل باندې جوړ شوی ده چې محکمې مستقیما دوسیه د محکمې نه شروع کیږي، یو دا چې شروع کیږي او دوسیه چې شروع کیږي هغه د پولیسو ادارې نه زیا حقوقو ته یا څارنوالۍ ته، تحقیقات په حقوقو کې یا په څارنوالۍ کې تکمیل کیږي، پس دغې نه بیا راځي محکمې ته. نو که په دې حالت کې چونکې په څارنوالۍ کې یا په حقوقو کې هدف زیات په اداره د پولیسو کې شفافیت کامل نه ده، هلته هم مشکلات ډېر زیات دي، هلته هم فساد حاکم ده. هم هلته غلطه خښته کېښودل چې دوسیه راشي محکمې ته، په محکمه کې هم هماغه سیستم باندې د دوسیه په مخ باندې راځي. یو تعداد قضات محترم موږ لرو، خدای پاک دې تل ژوندي لري چې شفافیت کوي او کی فیصلې کوي، ولې اکثریت ځایونه کې داسې واقع کیږي چې هماغه غلطه فیصله کیږي، هماغه غلط تحقیقاتو باندې حکم صادریږي چې هغه سبب د بې عدالتۍ او د ناهنجارۍ په جامعه کې ګرځېږي چې د هغې سره د خلکو سره حقوقي پایمال شي او ظلم ورسره کیږي. هماغه وجه ده چې خلک بیا په محکمه او په عدالت باندې دوی ځي قومي جرګې کوي، ځي حتی داسې ځخه مونږ خبرېږو چې حتی طالبان د دې ور باندې فیصله کوي، ځي په خاطر باندې چې عدالت نور سره کیږي.
نو د اصلاحات اعلان خوشو دی، دغه اصلاحات په دې اداره کې ډیر ضروری دی، ولې نه عمل کیږي؟
دا خو مشکل دی ځکه چې په افغانستان کې زمونږ مرکزی حکومت کوي حکومت نه ده. کله چې حکومت د مصلحت په بنا باندې جوړیږي، د مصلحتي حکومتونو په دا حال وي چې هغه هر کس هر صاحب خپل ډلې خاجان جايوي، خپل ډلې وزیران بجايوي، د خپل ډلې قماندانان بجايوي، د خپل ډلې واریان بجايوي. نو په دغه ډلې کې باید ته نه توک نه ګوري چې آیا دا اوس پاک سړی ده، متحد سړی ده، وطن ته مخلص سړی ده، کارګر سړی ده. دې ته نه ګوري، صرف دې ته ګوري چې دوی ګوند ته څومره وفادار ده، دوی خپل ډلې ته څومره وفادار ده، دوی خپل دغه ګروپ ته چې دی راغلی دی، ګروپ ته څومره وفادار ده، او د ګروپ ګټو ته دوی څومره ژمن ده، دا په نظر کې نیول کېږي. موږ دا اوس وینو چې تقریبا دیارلس کال کېږي په دې اصلاحاتو باندې په افغانستان کې کار کوي، خارجي پانګونه راځي، ولیکن هغه قسم باندې چې شفافیت راشي
په قضا کې، یعنی صحوه خو یو کېدای شي، مګر په لوی لاس باید دوی ولې رشوت وخوري؟ ولې هغه کس چې ظالم دی، قاتل دی، دغه د پاره لاره جوړه کړي او هغه وبخل شي او یا یې قضیه وځنډېږي، دا ولې؟
یو د قضایو ځنډیدل دي، یو د قضایو کې بیا عدالتي کول دي. د قضایو ځنډیدلو موضوع اوس په فعلي شرایطو کې ته یو هدف ور دي، دنیو قاضي او قضا سره اوس قاضي شي په مخ دي. ولې بیا عدالتي په بعضي موضوعګانو کې چې دا هغه نو په مخ کې چې موارد کې کم شي په مرکز کې یو تعداد اصلاحاتن محسوس کیږي، ولې په ولایاتو کې په اطرافو کې تر اوسه پورې دغه اصلاحات نه دي عملي شوي، او حتی په مرکز په ځایونو کې محسوس کیږي بیا عدالتي. نو ددا عميق او تربي رغنده او خو اصلاحات ته ضرورت ده چې ښه متحد قاضیان، پاک نفس خلک چې ډلو ټپلو پورې تړل شوي نه وي، تنها معیار تقوا او ښه کارکردګي وي، هغه باید وګمارل شي تر څو چې موږ د دغه ناخوالو او د دې بدبختیونو د ملت وژغورو.
نو دا به څنګه وګمارل شي؟ دا چې ګمارل شوي دي، دا خو هم داسې قاضیان نه وو چې ګوند چا نه پیژندل یا په مسایلو باندې پوه نه وو یا تجربه نه لرله، خو دا خو ټول با تجربه کسان دي چې راغلي دي.
ټول با تجربه دي، نو یو سړی چې قضا ته راځي حتمي به تجربه کاري به ښه وي، خو عادل به نه وي. عدالت دا یو وجداني او ایماني موضوع ده. تحصیل پورې اصلا یو بې سواد سړی وي، خو ډېر ښه سړی وي، ډېر عادل به وي. په افغانستان کې خو د موږ سیاستمداران دې خلکو ته لاس نه ورکوي. مشکل دې ځای کې ده چې ما ویل چې حکومت مصلحتي ده، په مصلحتي نظامونو کې هم دا اصول وي چې هر سړی د خپلې ډلې ټپلې ته ارزښت ورکوي. که کوشش وشي چې قضا زموږ غیر سیاسي شي، قضا مستقله شي، قضا تنها په معیار په قضا کې تطابق وي او پوهه او درک قضا، نو انشاءالله چې زموږ قضا به جوړ شي. متاسفانه چې تر اوسه دغه حالت چې دغه ډلو ټپل حکومتونه وي، فکر نه قضا کې به کامل شفافیت راځي. دا بس شفافیت ولې کامل شفافیت به مشکل وي؟ نو اوس په مرکز کې یو تعداد شفافیت تقرر چې نه وي چې په وحده پورې سړی په قناعت کولی شي، ولې دا بس څنګه نه دي؟ اوس هم ډېر مشکلات شته، باید فهم راشي، باید تر دې نور ښه اصلاحات راوستل شي.
ډېره زیاته مننه خان الله ستاسې د کور ودانۍ.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د آشنا رادیو درنو ریدونکو، په هرات کې مشتې ایتالوي قوی ویلي دي چې د افغان قواو د روزنې چارې باید چټک شي، ځکه چې هوا ښه شوې ده او د جګړې موسم را رسیدلی دی. د افغان عسکرو د روزنې په هکله یو رپورټ لرو چې ستاسو پام ورته راوړم.
د افغانستان حکومت د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د پاکستان اقدام یو اړخیز بللی او له پاکستانه غواړي چې په هغه سیمه کې هر اقدام باید د افغان حکومت په تفاهم ترسره شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان خیرالله آزاد نن یکشنبه د پاکستان د دغه اقدام په اړه وویل:
د افغانستان دولت په جولیان کې نه دی، د افغانستان دولت دوی سره په دې اړه موافقه نه ده کړې، او دا اول ځل نه دی چې دوی داسې کار شروع کړی ده. په خوا هم څو ځله دوی داسې اقدامات شروع کړل، خو
په هرات کې ایټالیوي ځواکونه د ناټو د قاطع ماموریت په چوکاټ کې د جګړې په ډګر کې د افغان سرتیرو روزنه کوي. ایټالیوي ځواکونه په هرات کې میشت دي چې ډېره برخه یې امن ده، خو گاونډي ولایتونه نیمروز، هلمند او فراد جګړې تاوده ډګرونه دي. د هلمند سنگین ولسوالۍ درې ورځې وړاندې طالبانو ونیوله. تیر کال په ژمي کې هم جګړه روانه وه، او ملګري ملتونه وایي چې د 2014 کال د جنورۍ په پرتله د 2018 کال په جنورۍ کې جګړه 30% زیاته شوې وه. د ایتالوی ځواکونو قماندان جنرال کلاودیو منګیټ وایي چې موږ سرتیرو ته اطمینان ورکوو چې د دښمن په پرتله هغوی ښه روزل شوي او غوره وسایل لري.
له دې حالات څخه تر ټولو مهم پند چې موږ اخیستی دا دی چې باید په ګډه کار وکړو. دا په دې معنی ده چې زه باید د خپلو ټولو همکارانو سره همکاري وکړم، یعنی افغانان د امریکایانو سره او امریکایان د افغانانو سره او همداسې د نورو سره.
ایتالیوی ځواکونه د فراه ولایت تجربه یادوي چې هلته یې افغان سرتیرو ته یوازې مشوره ورکړه او هغوی بریالي شول. ایتالیوي روزونکي وایي د افغان سرتیرو جګړه زده ده، خو هغوی د ټیم او قماندې په تقویه کولو کې ورسره مرسته کوي. جنرال منګیټي وایي چې د فراه عملیات د قاطع ماموریت یو غوره مثال و. مونږ ورغلو او افغان ځواکونو ته مو مشوره ورکړه او هغوی بریالي شول.
یوازې زموږ موجودیت افغانانو ته دا زړه ورکړ چې جګړه وګټي. موږ ډېرې لږ مشورې ورکړې، خو هغوی په خپله وړتیا جګړه وګټله.
ناټو له افغانستان څخه په 2014 کال کې ډېر سرتیري وباسل، خو په اوسني قاطع ماموریت کې 8400 امریکایانو په شمول ټول 12000 سرتیري په افغانستان کې میشت دي. ورځنګ د امریکا غا آشنا تلویزیون واشنگتن.
دا واشنگتن څخه د امریکا غا آشنا رادیو اوري.
په کابل کې امریکایي پوهنتون د اوو میاشتنو وروسته بیرته پرانستل شوی دی. د دې پوهنتون چارواکي وایي چې خپل امنیت یې تر پخوا ټینګ کړی دی او په پوهنتون کې نوې ودانۍ هم جوړوي. د افغانستان په افغانستان کې امریکایي پوهنتون وروسته له هغې وتړل شو چې د تیر میلادي کال د اګست په 23 ځانمرګو برید کوونکو پی برید وکړ او په نتیجه کې د پوهنتون د استادانو او محصلینو په ګډون 14 تنه پکې ووژل شول او 30 نور زخمیان شول. حکمت سروش په دې حقله د کابل نه رپورټ راکړی دی.
د افغانستان امریکایي پوهنتون له اوو میاشتو وروسته د محصلینو پر مخ بیا پرانستل سو. د پوهنتون چارواکي وایي چې د دوی محصلینو، استادان او کارکوونکي ژمن دي چې خپل کار ته ادامه ورکړي. دوی وایي تر برید وروسته یې هم په انلاین ډول محصلینو ته زده کړې ورکولې. د دې پوهنتون سرپرست رئیس ډیوډ سیډنی وایي چې د محصلینو شمیر یې تر پخوا زیات شوی دی.
موږ د امریکا د دولت د ښه نیت له امله د راتلونکي لپاره ژمن پاتې شو. موږ وتوانېدو چې نورې سرچینې ترلاسه کړو او په پراخه کچه خپل امنیت پیاوړی کړو. موږ تر پخوا ډېر خوندي یو او دې موږ ته زمینه برابره کړه چې نن خپل ټولګي بیا پرانیزو. موږ ډېر منندوی او خوشحاله یو چې تر تیر منی له ډېرو محصلینو سره درسونه پیلوو. ډېرو خلکو فکر کاوه چې پوهنتون به وتړل شي، محصلین به رانشي، خو خبره سرچپه ده. موږ پوهنتون بیا پرانیست. موږ تر پخوا ډېر پیاوړي، پراخ او بهتره یو.
د افغانستان امریکایي پوهنتون محصلین وایي چې تېرې اوه میاشتې له دې امله چې پوهنتون یې بند و په خفګان تېرې کړې، خو اوس خوشحاله دي چې بېرته خپلو درسونو ته راځي.
دا زما خپل او زما د کورنۍ غوښتنه ده چې په دې پوهنتون کې خپل زده کړې بشپړې کړم، ځکه چې دا د افغانستان یو له ښو پوهنتونونو څخه دی. اوس هیڅ ستونزه نشته. موږ ټول راغلو، پوهنتون مو ولید. له هر اړخه پوهنتون فعال دی. کتابتون، لوبغالی، لیلیه، هر څه فعال دي. ټولې اسانتیاوې برابرې دي. هیڅ خنډ نشته. ټول کولی شي په ډېرې خوشحالۍ بېرته خپل درسونه پیل کړي.
د افغانستان امریکایي پوهنتون محصلین وایي چې پر دې پوهنتون د وسلوالو د برید تر خیادونه یې اوس هم ځوروي، خو تر برید وروسته یې د زده کړو اراده نوره هم پخه سوې او پوره باور لري چې زده کړو ته به دوام ورکړي.
داسې نه کېږي چې موږ مثلا خپل ژوند ته هلته باید توقف ورکړو، نور مثلا ژوند مخ ته بونه ځو. نو د حادثې وروسته چې په پوهنتون باندې اوسو، دغه وروسته نور هم فامیلن چې دي یا شاګردان چې دي، نور هم دوی قوي سوله، سترانګ سوله چې مثلا باید خپل پوهنتون خپل درسونو ته ادامه ورکړي. ځکه چې افغانستان دوی ته ضرورت لري. نه کېږي چې مثلا موږ د یو برید په خاطر خپل تحصیل ته ادامه ورنکړو.
د افغانستان امریکایي پوهنتون چارواکي وایي چې تر برید وروسته د امریکا په ګډون له نورو هیوادونو استادانو هیله وښوده چې دلته درس ورکړي. دوی وایي چې د ښو استادانو په لرلو سره به یې اوس د درسونو کیفیت هم تر پخوا لوړ وي. دوی وایي په دې پوهنتون کې به د محصلینو شمیر نږدې 1200 ته ورسیږي. حکمت سروش، د امریکا غږ آشنا تلویزیون، کابل.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 FM 3.15، د انټرنټ لارې پښتو voa.com.
د امریکا غږ آشنا رادیو چې د واشنگتن نخبريږي. سر د سبانه د افغانستان په یو دیش ولایتونو کې د پولیو ضد واکسینو په سرلانه کمپین پیل کیږي، مګر په بامیانو، دایکنډي او د غور په ولایتونو کې به دغه کمپین ونشي ځکه چې هوا یخه ده. تفصیل د خبریال ذبیح الله غازی نواری.
د پولیو پر وړاندې د واکسین کولو کمپین به سره له سبا د افغانستان په یو دیرش ولایتونو کې پیلیږي چې لاته میلیون ډیر ماشومانو ته به د ګوزن ضد دوه څاڅکي ور ورسي. د دغه کمپین پرانیسته د واکسینو له پیل یوه ورځ وړاندې وشوه او د عامې روغتیا وزیر یوه کوچني ته د پولیو ضد واکسین په خوله کې وڅڅول. د روغتیا وزیر ډاکټر پیروز الدین پیروز د کمپین د پرانیستې په غونډه کې وویل د واکسینو په دې دوره کې د دریو ولایتونو کوچنیانو ته د پولیو ضد واکسین نه رسي ځکه یخنی پکې ډیره ده.
دا کمپاین د دریو ورځو لپاره دی، د افغانستان په ټولو سیمو کې دی، مګر په دریو ولایتونو کې نه کیږي چې هوا یخه ده. ځینې سیمې لري دي چې هلته کورونو ته لاسرسی نه کیږي، عبارت دي له بامیان، دایکنډي او غور ولایتونو څخه. په پاتې ټولو ولایتونو کې 8 میلیون ماشومان د 8000 کسانو لخوا کور په کور واکسین کیږي.
په دغه کمپین کې به له شپږو میاشتو نیولې تر 15 کلنۍ ماشومانو ته د ویټامین ای کپسول هم ورکړل شي چې د کوچنیانو دفاعي سیستم قوي کوي. په افغانستان کې د پولیو د لمنځوړلو د پروګرام مشر ډاکټر میوند وای اټکل کیږي چې په دې کمپین کې به تر 215,000 ماشومان له واکسینو پاتې شي چې ډیر به په شمالي ولایت کندوز کې
په حدود 1,300,000 زیدي دا یوازې په کندوز کې دي. همدارنګه په حدود 13,000 کې د هلمند کې دي، په حدود 14,000 کې په قندار کې، او 10,000 په اروزګان کې، همدغسې 15,000 په ننګرهار، 10,000 په کونړ، 16,000 نوې په نورستان، په حدود د 1,500 کې په د خوست ولسوالۍ د خوست ولایت د سپیری ولسوالۍ د پوري په سیمه کې دي. د 9,000 نه زیات ماشومان په برمل کې دي، دغه نه پاتې کیږي، د کمپاین نه پاتې کیږي.
ښاغلی میوند وایي کوشش کوي چې د پاتې کیدونکو ماشومانو شمېره راکمه کړي او په دې اړخ کې په قومي کچه خپلې هڅې ګړندۍ ساتلې دي. روان میلادي کال د افغانستان په کچه د پولیو دوه پیخي مثبت شوې چې یوې په قندار او بل هغه په هلمند کې ده، او دریمه مشکوکه پیخه هم راپور شوې خو لا یې نتیجه نه دراوتلې. که څه هم د افغانستان په ډیرو سیمو کې وسلوالې ډلې د واکسینو په وړاندې مخالفت کوي، خو هغه کورنۍ هم کمې نه دي چې په لوی لاس نه غواړي خپل ماشومان واکسین کړي. دینی عالم مولوی سمیع الله ریحان وایي کورنۍ دې د خپلو کوچنیانو راتلونکي نه بربادوي.
هر هغه څوک چې د پولیو یا د ګوزن د واکسین خلاف خبره کوي یا زمنګ نازولي واکسیناتوران وژني یا زوروي یا کډوي، دا دینی او علمی فتوا نه ده، دا سیاسي فتوا ده. دا د بیگانګانو خلکو په اشاره باندې ورکول کیږي چې ترڅو پورې د افغانستان خلک صحتمن نه وي.
د عامې روغتیا وزارت وایي په افغانستان کې د پولیو ختمېدل تر هغې ناشونې دي چې په ګاونډ پاکستان کې دغه ناروغي نه وژل شوي، ځکه د دواړو هیوادونو د خلکو ترمنځ تګ راتګ د ګوزن د انتقال اسانه لاره کیدلی شي. ذبیح الله غازی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
د مهم خبرونو لنډیز. په افغانستان کې د اروپایي اتحادیې استازي وایي چې عدلی او قضایي سکتور د افغانستان په عامه اداره کې تر ټولو فاسده برخه ده او باید قضایي سیستم کې په لوړه کچه ژور بدلون راسي. مایکل میبن دا هم ویلي چې د بخښنې کلتور له منځه وړل په حقیقت کې فساد له منځه وړل دی. هغه ویلي چې قضایي سکتور چې په وینا یې خپله فاسد دی، باید په لوړه کچه اصلاحات راولي، نو خلک د وړتیا په احساس به په دندو وګماري. د امریکا دفاع وزارت وایي د کاری یاسین په نوم د القاعده شبکې یو مهم غړی د مارچ په 19 نیټه د افغانستان په پکتیکا ولایت کې په د ډرون برید په نتیجه کې وژل شوی دی. د خبر پاڼې له مخې کاری یاسین د پاکستان د بلوچستان ایالت اوسیدونکی دی او د طالبانو له تحریک سره هم اړیکې درلودې. ایران د امریکا متحداتو په 15 شرکتونو په دې تور بندیز لګولی چې د بشري حقوقو سرغړونې کړې دي او د اسرائیل سره همکاري کوي. دا خبره د ایران دولتي خبري اژانس ایرنان د یک شنبه په ورځ په یو راپور کې کړی ده. د امریکا د اوهایو ایالت په سنسناټي ښار کې د یک شنبه په ورځ په سهار وختي په یو نایټ کلب کې ډزې شوې دي. یو تن پکې وژل شوی دی، 14 نور زخمیان دي. پولیس ویل دي چې دوی د هغه کس پسې ګرځي چې ډزې کړې دي. د سوریې لویه مخالفه ډله د امریکا په مشرۍ ائتلاف نه غواړي چې په راکه ښار کې دننه او شاوخوا د استوګنو په سیمه کې حملې بندې کړي. دا ساحه د داعش د ډلې مرکز ګڼل کیږي. او ایران په خلیج کې د ایران متحده ایالاتو د جنگي بیړۍ د ضرورو خبرونه رد کړی دي او د نشټو خبرداري ورکړی دي.
دا آشنا رادیو درنو اوریدونکو د خبرونه هم دلته پایته ورسیده، خو تاسو کولی شئ چې د امریکا غږ آشنا رادیو دری خبرونه ته غوږونیسئ. مننه چې خبرونه اورئ او خپل نظریات څرګندوئ.
اینجا واشنگتن است، رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام شنونده های گرامی، خوش آمدین به برنامه این ساعت از رادیو آشنا، صدای آمریکا. در این ساعت در خدمت هستم با اتفاق همکارانم با مشروع خبرهای افغانستان و جهان و گزارش هایی که در این ساعت تهیه شده است. بعد از خبرها شما این گزارش ها را می شنوید. مسئولان دایاک یا جمع‌آوری سلاح در شمال افغانستان از افزایش گروه های مسلح غیر مسئول اظهار نگرانی کردند. وزیر امور مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان گفته که ترکیه تعهد کرده در بخش های مختلف افغان های مهاجر و پناهجو را کمک می کند. مسئولان سکتور امنیتی در توسط قانونگذاران در مجلس سنا توضیحات خود را در مورد ناامنی هایی که یا در سایر نقاط کشور بدتر شده است را پاسخ گفتم. همچنین نیروهای ناتو بعد از ختم زمستان برای بلند بردن روحیه سربازان افغان تعلیمات نظامی را آغاز کردند. در مورد جنگ عراق و بازپسگیری شهر موسیل و مطلبی هم در مورد رقابت نفتی و گازی بین ایران و قطر در منطقه هم گزارشی تهیه کردیم. همه این گزارش ها پس از مشروع خبرهاست که محمد هاشم حبیب زاده آن را اکنون به توجه شما میرساند.
بارز سلام. وزارت دفاع ایالات متحده اعلام کرد که در نتیجه یک حمله هوایی قوای آمریکایی در افغانستان یک عضو شبکه تندرو القاعده که مسئول حملات دهشت‌افکنانه بود کشته شد. پنتاگون در اعلامیه‌ای که دیروز به نشر رسید بیان داشت که این حمله هوایی یک شنبه گذشته در ولایت پکتیکا انجام یافت و در اثر آن قاری یاسین که عامل کشته شدن دو نظامی آمریکایی و نیز عامل حمله بر بس تیم ملی کرکت سریلانکا در پاکستان بود جان باخت. مقامات آمریکایی قاری یاسین را یک سرکرده شناخته شده و گروه القاعده خواند که با تحریک طالبان پاکستان نیز رابطه داشت. یک سرگروه داعش با یک همکارش در ولایت جوزجان بازداشت شد. رحمت الله ترکستانی قمندان امنیه جوزجان به صدای آمریکا گفت که اختر بلال یک فرمانده طالبان بود که با گروه داعش بیعت کرده بود و پیش از این در مسیر شاهراه جوزجان سرپل فعالیت‌های ضد دهشت‌افکنی داشت که شب گذشته از سوی نیروهای امنیتی بازداشت کردید. در خبر دیگر، روز گذشته گروه داعش یک ملائمان و دو دهقان را در روستای تاش جواز در ولسوالی درزاب جوزجان به اتهام همکاری با دولت از بین بردند. مسئولان دایاک در نهاد جمع‌آوری اسلحه در شمال افغانستان از افزایش گروه‌های مسلح غیر مسئول ابراز نگرانی کردند. جنرال عبدالمنان عابد مسئول پروسه دایاک در شمال افغانستان به صدای آمریکا گفت که به دلیل اینکه در سال‌های پسین به گروه‌های متعدد زیر نام خیزش‌های مردمی اسلحه توزیع شده است، شمار گروه‌های مسلح غیر مسئول از 500 به 2500 گروه افزایش یافته است. جزئیات بیشتر این خبر را در گزارش پس از اخبار خواهید شنید. هند مرزهای خود را با پاکستان و بنگلادش مسدود می کند. راجنات سنگ وزیر داخلی هند دیروز گفت که این اقدام می تواند عمدترین تصمیم هند علیه شورشگری و مشکل مهاجرین باشد. نسرین محمود عزیزی گزارش می دهد.
وزیر داخلی هند افزود ممکن هند در این بخش با مشکلات مواجه شود، زیرا ایجاد دیوار استنادی در برخی اصاحات به دلیل موجودیت کوهستانا، جنگل ها و دریا دشوار خواهد بود. بان هم این مقام هندی گفت حکومت مصمم است مرزها با پاکستان و بنگلادش را کاملا مسدود کند و برای انجام این کار از تکنولوژی نیز استفاده خواهد کرد. هند و بنگلادش بیش از 4000 کیلومتر مرز مشترک دارند. هند همواره پاکستان را با آموزش و پرورش تندروان و فرستادن آنان با آن سوی مرز متهم کرده است، اتهامی که پاکستان آن را رد می کند.
مقامات آمریکایی از آن کردند که ائتلاف به رهبری ایالات متحده یک حمله را در عراق انجام داده است که شاهدان عینی میگویند در آن بیش از 100 غیر نظامی کشته شده است. جزئیات بیشتر از خالد مفتون.
برخی از غیر نظامیان امروز گفتند که گروه داعش یک موتر باربری بزرگ مملو از مواد انفجاری را در عین ساحه منفجر دادند که ممکن باعث برخی از تلفات در ساحه شده باشد. اما تایید این که در روزهای اخیر در شهر موصل واقعاً چه اتفاق افتاده است دشوار است. این در حالی است که حکومت عراق پس از گزارش‌ها در مورد تلفات غیر نظامیان گفت که عملیات برای بازپسگیری شهر موصل را موقتاً توقف خواهد داد. ائتلاف برهبری ایالات متحده در یک اعلامیه گفته است که در رابطه به این موضوع تحقیقات را آغاز کرده است.
ادامه اخبار. ایران بر 15 شرکت آمریکایی تحریم وضع کرد. حکومت ایران 15 شرکت آمریکایی را با این ادعا تحریم کرده است که گویا این شرکت‌ها از اسرائیل دهشت افکنی و سرکوبگری در منطقه حمایت می‌کنند. ارنا خبرگزاری دولتی ایران به استناد بیانیه وزارت خارجه آن کشور گزارش داده است که رؤسای پیشین و کنونی این شرکت‌ها مستحق دریافت ویزای سفر به ایران نخواهند بود. همزمان با این یک قانونگذار برجسته ایرانی گفته است که اگر کنگرس ایالات متحده لایحه را تصویب کند که بر اساس آن سپاه پاسداران ایران سازمان دهشت افکنی شناسایی شود، ایران نیز قوای نظامی و اداره استخبارات ایالات متحده را گروه‌های دهشت افکن قلمداد خواهند کرد. مقامات در شهر سنسناتی ایالت اوهایوی آمریکا میگویند که در نتیجه گلوله‌باری صبح امروز در یک کلب شبانه 11 هم 15 نفر زخمی شده و یک نفر کشته شده است. یک مقام پلیس وضعیت محل واقعه را وحشتناک توصیف کرد. او گفت که حمله کننده زمانی به گلوله‌باری پرداخت که صدها نفر در کلب حضور داشتند. بر اساس گزارش یک شبکه تلویزیونی محل وضعیت صحی چندین زخمی وخیم است. مقامات تا حال نگفتند که آیا در رابطه با این رویداد کسی را توقیف کردند یا نه، اما میگویند که ممکن دو حمله کننده در این رویداد شامل بوده باشد. تا حال انگیزه این حمله واضح نیست. و پلیس روسیه الکسی نوالنی رهبر مخالفین روسی را امروز در مسکو توقیف کرد. نیروهای امنیتی در سوریه در روسیه پس از آن دست به توقیف‌های متعدد زدند که افراد بیشتری برای پیمایی زده فساد پیوست. مظاهره کنندگان موجودیت فساد در حکومت را تقبیح کرده و در شهرهای مختلف روسیه راهپیمایی کردند. پایان اخبار تا این ساعت.
صدای آمریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
به حال گزارش ها را می شنوید. مسئولان دایاگ یا جمع‌آوری سلاح در شمال افغانستان از افزایش گروه های مسلح غیر مسئول اظهار نگرانی کردند. بر اساس ارقام رسمی این اداره، شمار باندهای افراد مسلح غیر مسئول امسال 5 برابر افزایش یافته است. میرویس بیژن خبرنگار رادیو آشنا از شهر مزار شریف در این باره گزارشی را تهیه کرده است.
جنرال عبدالمنان عابد، مسئول دایاگ یا جمع‌آوری اسلحه، از نزد افراد مسلح غیرقانونی در شمال افغانستان به صدای آمریکا میگوید که در سالهای پسین به گروه‌های متعدد زیر نام خیزش‌های مردمی اسلحه توزیع شده است. جنرال عابد با نگرانی می‌افزاید که اگر این افراد درست مدیریت نشوند، خطر این مردان مسلح غیرمسئول کمتر از داعشیان و طالبان نیستند. به گفته این مسئول برنامه جمع‌آوری سلاح، سالهای گذشته باندهای مسلح در شمال افغانستان به 2500 باند افزایش یافته است.
ابتدای دایاگ در جنوب شمال 500 باند گروپ مسلح غیر مسئول شناسایی شده. حال میشه 5 برابر شده باشه. ما شما میبینیم سابق یک گروپ مسلح غیر مسئول بود، حال به نام خزفه مردمی، این هم غیر مسئول است. تنها در آشه 2000 نفر مسلح شد. میشه ما در آشه یک گروه مسلح 50 نفری داشتیم. حال 2000 اضافه شد. در اون سال در جزجان، در فاریاب، در سرپل، در سایر ولایتی سلاح اگر مدیریت نشه، اگر اینا یک مرجع که به او پاسخگوی باشد وجود نداشته باشه، از این هر نوع جنایتی که شما در ذهنتان خطور میکنه سر میزن. که ما نگرانی برامریز برای تمام مردم افغانستان است.
از سوی هم سید کمال سادات، فرمانده عمومی پلیس بلخ و شمال افغانستان میگوید از آغاز سال تا کنون 82 میل سلاح گوناگون و مهمات زیاد را از نزد افراد مسلح غیر قانونی گردآوری و 22 نفر را بازداشت کردند. آقای سادات هرچند از فرد نام نمیبرد، ولی میافزاید که بیشتر افراد مسلح غیر مسئول به نمایندگان مردم در مجلس و شورای ولایتی وابسته هستند.
اما با تاسف بگویم که خود از اینا قانون می سازن، قانون سازا هستن، مگم بالای قانون پا مگذارن،
در صورتی که قانون حمایت نکنند، حامی قانون اینا نباشه، از پلیس چی تقاضا خواهد کردن؟ مگر ما وظیفه ماست، ما مکلفیت داریم که در برابر خلاف قانون، هر عملی که خلاف قانون است خودش جرم است.
با این حال افضل عدید رئیس شورای ولایتی بلخ نیز با تایید این موضوع میگوید که شمار از نمایندگان با ازینه های شخصی افراد را مجهز با تسلیحات با عنوان محافظ نگهداری میکنند. شمار از باشندگان بلخ نیز از موجودیت افراد مسلح غیر قانونی ابراز نگرانی میکنند و بر گردآوری اسلحه از نزد آنان تاکید میورزند. جواد و محمد یعقوب از باشندگان بلخ به صدای آمریکا میگویند
افراد غیر مسئول سلاح به دست هستند، اینا را خلی سلاح کنند و امین گریهانی هایی که مردم دارند از این جهت رفع شود.
آمار جرم جنایت بالا رفته و تاثیر از سلاح های غیر مسئول نظر افراد و اشخاص غیر مسئول می باشد که باعث دزدی، سرقت و دزدی های مسلحانه می
شود. دایاگ در حال از حضور روزافزون افراد مسلح غیر مسئول در شمال افغانستان اظهار نگرانی می کند که اخیراً در کنار ناامنی ها و عملات گروه های مخالف مسلح دولت، برخی هواداران عذاب نیز در شمال افغانستان با هم درگیر شدند. حدود یک هفته پیش دو فرمانده جمعیت و جنبش در ولایت فاریاب درگیر شدند که در نتیجه 4 تن از طرفین کشته و 8 پلیس زخمی شدند. اما روز گذشته والی بلخ هشدار داد کسی که پس از استعفایش در پی ایجاد ناامنی در شمال به ویژه بلخ باشد شاخش را می شکند.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
وزیر امور مهاجرین و مدد کنندگان افغانستان میگوید که ترکیه تعهد کرده است در بخش‌های مختلف افغان‌های مهاجر و پناهجو را کمک کند. سید حسین عالمی بلخی وزیر امور مهاجرین و مدد کنندگان افغانستان در مصاحبه با محمد هاشم حبیب‌زاده گفت که در جریان صحبت‌های اخیر با جانب ترکیه مقامات ترکی تعهد کردند که افغان‌هایی را که به گونه غیر قانونی در ترکیه به سر می‌برند جبران اخراج نخواهند کرد. توجه بفرمایید به شرح این مصاحبه. اکنون
اعلام آمادگی کردند که ما بعد از ویزه ترکیه را بیشتر میکنیم از افغانستان تا افغانایی که قصد دارن به سمت ترکیه برن اینا مجبور نشوند که کوشش کنند خودشان از طریق قاچاق به ترکیه برسانند و زمینه اقامت در اونجا و اینکه مذاکرات بین افغانستان و ترکیه صورت بگیره و در نهایت بتانیم یک تفاهم نامه داشته باشیم که در چوکات این تفاهم نامه زمینه کاریابی برای افغانها و کسایی که مهاجرت میکنند جستجو شود.
در اعلامیه که از طرف وزارت نشر شده گفته که باید یک صفحه جدید برای پناهندگی افغانها در ترکیه باز شود، این صفحه جدید آیا به این معنا هست که او تعداد افغانهایی که به شکل غیر قانونی در ترکیه همین حال هستند از اخراج اجباری از اونا جلوگیری صورت خواهد گرفت یا به نحوه برشان ویزا داده خواهد شد یا اجازه کار برشان داده خواهد شد یا اقامت در کشور ترکیه؟
خب البته اونا تاکید داشتن بر از اینکه ما اقدام به اخراج اجباری اینا نمی کنیم و یک تعداد کسای خودشان داوطلبانه میان، با کسایی که داوطلبانه میان باید از دو کشور همکاری بکنن و کسایی که در اونجا تقاضای پناهندگی داشته باشند و تقاضا بتن ما با یک گروه بعد تقاضاها را بررسی میکنیم تا کسایی که در اونجا هست امکان قانونمند شدن میشن بوده باشه و اونا خود در اونجا پناهندگی دریافت بکنن و بتن قانونمند شوند و بحث زمینه تحصیلی را در ترکیه اونا سرش تاکید داشتن. در مجموع ویزه اقامت در ترکیه و تحصیل در ترکیه و فرصت‌های مثبتی که باید برای افغان‌ها در اونجا به وجود بیاید و طبعا این هم جزء صحبت‌ها بود که کسایی که فعلا در ترکیه هستند تقاضای پناهندگی بیتن ما تقاضایشان را به وجود مثبت بررسی می‌کنیم.
زمانی که بحث میشه از این که بالاخره زمینه تحصیلات بر روی تعداد افغان‌هایی که می‌خوان ادامه بدن تحصیلات عالیشان در ترکیه، آیا چنین خوشبینی هست که ترکیه بعضی از بورسیه‌های تحصیلی را بر افغان‌ها اختصاص بده و یا هم افغان‌ها از بودجه شخصی خود میتونن که در پوهنتون‌های ترکیه درس بخونن؟
خب هم بورسیه اختصاص میدن برای افغان‌ها و تعداد کسایی که هست ثبت نام میکنن و بعد با معیارهایی که اونا دارن بررسی میکنه، کسایی که بالاترین نمرات داشته باشه به اونا بورسیه میتن. خود همان کسایی که اگر واجد شرایط بورسیه نباشه در کشور ترکیه از جانبی هم خوب بورسیه اونا تمام محدود است، سالانه اقتداد رو میتن و بخواین خودشان با هزینه خودشان شخصی در اونجا دست به خانه و تحصیلاتشان ادامه بیتن. او هم میسر است و او کارم امکانش است که در اینجا صورت بگیره و از این فرصت افغانا بتانن استفاده بکنن.
در رابطه با بیجا شدهایی که در ولایت غور و در ولایت کندهار هستن و در اعلامیه وزارت شما هم در این رابطه اظهار نگرانی شده، چه کمک هایی را توقع میره از وزارت امور مهاجرین که با این بیجا شدهای داخلی صورت بگیره؟
خب وزارت امور مهاجرین وزارت هماهنگ کننده از و پالیسی ها را می سازه و طبعا پالیسی های ما و پروگرام هایی که ما داریم از طریق نهادهای ملی و بین المللی باید حمایت شود که تاکنون حمایت می شود. در قدم اول به صورت عاجل برای اینا از طریق اداره مبارزه حوادث کمک رسانی صورت می گیرد و بعد به جای شدگی اینا که طولانی مدتر می شود وزارت امور مهاجرین همراه موچه ها سروی میکنن اینا را، کسایی که مستحق است، مستحق کمک است، بعد از طرف مؤسسات بین المللی به اینا کمک صورت میگیرد.
صدای آمریکا هفت شام تا هفت صبح FM 108.5 و موج متوسط 1296.
مسئولان سکتور امنیتی افغانستان امروز به خاطر بدتر شدن وضعیت امنیتی در این کشور توضیحاتی را به قانونگذاران در مجلس سنا ارائه کردند. عبدالله برشان از کابل در این باره گزارشی را تهیه کرده است.
آقایان جنرال عبدالله حبیبی وزیر دفاع ملی، جنرال تاج محمد جاهد وزیر امور داخله و معصوم ستانکزی رئیس عمومی امنیت ملی که به خاطر پاسخگویی در مورد وضعیت امنیتی کشور به مجلس سنا دعوت شده بودند به سوالات سناتوران جواب گفتند. در این جلسه استجوابیه که به محور مسائل امنیتی میچرخید، سناتوران از مسئولان ارشد سکتور امنیتی پرسیدند که چرا حملات راکتی پاکستان در سرحدات افغانستان توقف نمی کند، آخرین معلومات راجع به حمله تروریستی در شبخانه 400 بستر چیست، وعده عملیات زمستانی شما چی شد، دلیل ازدیاد اختطاف ها چرا سطر سرحدات صورت نمی گیرد و چرا جلوی افراد نفوذی در صفوف نیروهای امنیتی گرفته نمی شود و ده ها سوال دیگر را مطرح کردند. مسئولان سکتور امنیتی در جواب گفتند که برخی از این پرسش ها را علنی پاسخ میگویند و برخی دیگر را نمی توانند در مقابل دوربین رسانه ها جواب بگویند. در بخش سری جلسه به سناتوران پاسخ خواهند گفت. جنرال تاج محمد جاهد شکایت داشت در تعیین کادرها نقش چندان به عنوان وزیر ندارد، بلکه مصلحت ها و سفارشات بزرگان من جمله هر دو خانه پارلمان نقش دارد. اعتراف کرد که در همه بخش ها از تجهیزات گرفته تا تعلیم و تربیت و رهبری مشکلات وجود دارد.
درست است که ما در عملیات خود دستاوردهای بسیار ملموسی نداشتیم، اما ما اینه به مردم افغانستان اطمینان میدیم که ما انشاءالله در برابر هر نوع آمادگی هایی که بر این سال جاری دشمنای مردم افغانستان داره نسبت به سال گذشته انشاءالله ما اونا را خود شکست دادیم.
عمدترین بخش پرسش های سناتوران را معصوم ستانکزی رئیس عمومی امنیت ملی جواب داد. از مغلق و پیچیده بودن جنگ در افغانستان و همچنان از موجودیت شمار زیادی از شبکه های تروریستی و استخباراتی وابسته به کشورهای مختلف سخن زد.
امروز ما تنها با طالب مواجه نیستیم، ما امروز با یک مجموعه از شبکه های تروریستی منطقه روبرو هستیم و این شبکه های تروریستی منطقه در دست یک یا کشور دیگه هستند که به خاطر اهداف سیاسی از پیش از او استفاده میکنند. برای از این خاطر مغلقتشان به می عنوان است.
آقای ستانکزی از مداخله کشورهای همسایه سخن گفته، علاوه کرد که 85 تروریست در پاکستان زندگی میکنند که افغانستان نامشان را همراه با آدرس به مقامات پاکستانی داده است تا در قسمتی دستگیریشان همکاری کند، اما آن کشور هیچ همکاری ندارد. رئیس عمومی امنیت ملی از تلاش و فعالیت اداره تحت رهبریش یاد نموده گفت:
ما صرف در دو ماه از تاریخ اول دلوان تا تاریخ اول حمل صرف امنیت ملی 370 عملیات خاصی را حتی در قلب دشمن انجام دادند.
این مسئولان ارشد امنیتی حرفای زیاد را در جلسه سری با سناتوران شریک ساختند که به قول برخی از سناتوران توضیحات و معلومات ارائه شده قناعت سناتوران را فراهم ساخته است. نثار احمد حارث رئیس کمیته رفاه عامه سنا در مورد چنین گفت.
در بحث خصوصی که صورت گرفت و یادداشتایی که از طرف مسئولین و بخصوص رئیس محترم امنیت دولتی برای مجلس سنا افغانستان اظهار شد مورد قناعت سناتورها قرار گرفت.
قرار است این مسئولان ارشد سکتور امنیتی فردا در نشست علنی استضایه مجلس نمایندگان حضور یافته به سوالات نمایندگان مجلس پاسخ را نمایند. اما با توجه به این مسئله که نشست امروز در مجلس سنا مسئولان امنیتی توانستند قناعت اعضای مجلس سنا را فراهم بکنند و نیز امروز رئیس جمهور با هیئت اداری و رؤسای کمیسیون‌های مختلف مجلس نمایندگان نشست داشته موضوع استضای مسئولان سکتور امنیتی را بحث کرده است، چنون حد زده می شود که جلسه استضای فردا نیز چندان مشکل برای این مسئولان امنیتی نخواهد بود.
سلام، آریانا سعید هستم. خواهش میکنم تمام اطفال زیر سن 5 سالتان را واکسین نمایید تا از مصاب شدن به پولیو و یا فلج اطفال مسئول باشند.
نیروهای ناتو بعد از ختم زمستان برای بلند بردن روحیه سربازان افغان آموزش های نظامی را آغاز کردند. شیلا ناصری در این باره گزارشی را به توجه میرساند.
خودت با تمام نیروهایت میگه پشت سر همی تپانی باشی.
مربیان نظامی طالبی در غرب افغانستان برای تقویت قوای افغان بر علیه طالبان تعلیمات نظامی میدهند.
معمولا در جریان فصل زمستان جنگ فروکش میکنم، ما هم میزان تعلیمات نظامی را افزایش میدیم. بهترین زمان است که آنچه را مختن دوباره تازه بسازن و چیزهای نو برشان نیز آموزش داده شود.
حمایت روحیه سربازان و مشوره نظامی جزء خدمات قوای ایتالوی در ولایت فرا در زمره 4 ولایت غربی جزء ماموریت قاطع ناتو می باشد که اخیراً والی این ولایت برای مبارزه با حملات طالبان تقاضای کمک نموده بود. سیگار یا سرمفتش ایالات متحده برای بازسازی افغانستان سال گذشته گزارش داده است که کشته شدن حدود 6600 سرباز افغان میزان تلفات نیروهای افغان در سال 2016 را 35% افزایش داده است. در گذشته فصل زمستان شاهد کاهش جنگ در افغانستان می بود، اما بر اساس تازه ترین گزارش سازمان ملل متحد جنگ در ماه جنوری سال 2017 در مقایسه با سال 2016 در افغانستان 30% افزایش یافته است. یکی از آزمون‌های جدی دیگر کمبود فرماندهی مسلکی نظامی افغان است.
تونستیم یک تاکتیک خوبی را از خارجی ها یاد بگیریم و او را پیاده کنیم در روزای عملیات. عملیات های پیشتی داریم، انشاءالله تالا میتونیم دشمن ما را سرکوب نمونده و خود ما را به بهترین جا برسونیم.
قرار گفته یکی از جنرالان ایتالوی ایجاد اعتماد بین سربازان افغان یکی از اساسات تعلیمات نظامی آنها می باشد.
یقیناً که شورشان در مقایسه با نیروهای افغان مجهزتر نیستند. چیزی را که باید مردم درک کنند، مخصوصاً افغان‌ها باید بدانند که نیروهای افغان در وضعیت کاملاً بهتر در مقایسه با دشمن قرار دارند.
این در حال است که نیروهای ایتالوی برخی خدمات صحی را نیز برای کمک به نیروهای افغان در منطقه می رسانند.
ما باید هرچه سریع‌تر و دقیق‌تر کار کنیم. کاری که انجام بدهیم شاید زندگی کسی را حفظ کند یا نکند. به نظرم بهترین درسی که ما از آن فرا گرفته ایم همکاری ما است. به این معنا که همکاران افغان و آمریکایی به قسم مشترک با همدیگر کار میکنیم.
کمپ ارینا میزبان 900 افسر و سرباز ایتالوی است که شامل اعضای با پرستیش و سربازان قوای نخبه ایتالوی هستند.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa افغانستان دری و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
رقابت‌ها به خاطر صادرات نفت و گاز بین کشورهای همسایه شرق میانه و متحدینشان در سراسر منطقه در حال بدتر شدن است. پروژه‌های پایپلاین رقیب در سراسر شرق میانه ممکن دلیل اصلی در نابسامانی خطوط اختلاف برانگیز و بی‌ثباتی منطقوی بوده باشد. ادوارد یورانیان خبرنگار صدای آمریکا در قاهره در این باره گزارشی را تهیه کرده است که شرح آن را اکنون به توجه می‌رسانم. قطر و ایران به طور مشترک بزرگترین میدان گازی شناخته شده در شرق میانه را دارند و هر دو فعالانه به دنبال صادرات منابع گازیشان به منطقه، به اروپا، به آسیا و فراتر از آن می باشند. بعضی متخصصین استدلال می کنند که آن کشورهای غنی منازعات منطقوی را در جاهایی مثل سوریه و عراق تقویت می کنند. ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه که کشورش در صدر کشورهای تولید کننده گاز برای اروپا است، در سوریه در سپتامبر سال 2015 مداخله کرد تا از رژیم در جنگ بشار اسد رئیس جمهور سوریه حمایت کند. اما احتمالاً این مداخله برای جلوگیری از سایر قدرت‌های منطقوی و جهانی در استفاده از موقعیت استراتژیک آن بوده است. آقای پوتین به کشورهای غربی میگوید که منافع ملی روسیه را در اقداماتشان تحت نظر داشته باشند و تأکید کرده است که سایر اختلافات در حاشیه خواهد بود. او هشدار داد که شما باید سایرین را در نظر داشته باشید و به علایق سایرین نیز احترام بگذارید. قطر متحد غرب است و ایران متحد روسیه است. آنها هر دو بزرگترین میدان گازی تحت بحری جهان را در منطقه دارند. میدان گازی نورت دوم قطر و میدان گازی پارس جنوبی ایران که در کنار هم موقعیت دارد، اولین بار توسط شرکت نفتی شل در سال 1974 کشف شد. نه قطر و نه شرکت نفتی شل از اکتشاف آن زمان خرسند بودند، زیرا آنها در جستجوی نفت بودند و آنجا میدان آسانی برای بهره برداری نیز نبود. عبدالله العاطیه وزیر پیشین انرژی قطر در کانفرانس انرژی خلیج گفت:
عموما فی الاخیر ما نحن نحسب کم میلیون طن بعد.
او میگوید که شرکت نفتی شل تصمیم گرفت که از این میدان گاز استفاده نکند و قطر برای چندین دهه نتوانست از آن استفاده کند تا زمانی که شرکت مائرسک کار این پروژه را به دست گرفت و از تکنیک های پیشرفته به شمول حفاری افقی برای استخراج گاز از لایه های اندازه معمول رسوبات استفاده کرد. او میگوید که قطر بزرگترین کشور تولید کننده گاز طبیعی مایع در جهان است که سالانه 77 میلیون تن گاز تولید می کند. وزیر پیشین انرژی قطر میگوید که بازارهای اروپایی مایل به خریداری گاز هستند و قطر حاضر به صادرات و فروش گاز به اروپا به شمول اسپانیا، ایتالیا، بریتانیا و پولند با کشتی بزرگ خود می باشد. ایران اما در جنگ 8 ساله با عراق کشور همسایه خود در دهه 80 میلادی مشغول بود و صادرات نفت و گاز در پایین ترین اولویت برای رژیم آن کشور بود. در دهه 90 میلادی در دوره ریاست جمهوری محمد خاتمی اصلاح طلب میدان گاز پارس جنوبی ایران هدف بهره برداری قرار گرفت. پروژه 25 مرحله بهره برداری پارس جنوبی با کندی آغاز شد و با توقف گاه گاه در خلال تعزیرات بین المللی که بخش انرژی تهران را فلج ساخت ادامه یافت. عبدالحسن بنی صدر، رئیس جمهور پیشین ایران و وزیر مالیه پیشین آن کشور به صدای آمریکا گفت که ایران 8 میدان نفتی و گازی مشترک را با کشورهای همسایه خلیج خود به شمول قطر دارد. او شکایت می‌کند که دیگر کشورها از جمهوری اسلامی سوء استفاده می‌کنند.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. 7 شام از رادیو افغانستان. رادیو آشنا صدای آمریکا.
شنونده عزیز، در اینجا به ختم برنامه خبری رادیو آشنا صدای آمریکا می‌رسیم. لحظات بعد از همین موج رادیو همکاران پشتو خبرها و گزارش ها را دنبال می کنند. شما می توانید با مراجعه به facebook.com/voadari خبرها و گزارش های
رادیو آشنا صدای آمریکا را دنبال بکنین و همچنین بر روی وبسایت voadaily.com نیز میتونین مطالبی را که تهیه شده است بخونین و از آن استفاده بکنین. همچنین ویدیوهایی که از طریق تلویزیون آشنا در برنامه‌های شامگاهی تلویزیون آشنا تهیه میشه و نشر میشه نیز و همچنین لینکی از مطالب و گزارش‌های تهیه شده از افغانستان و سایر نقاط جهان بر روی وبسایت فیسبوک و وبسایت فیسبوک قرار داده میشه. باز هم تکرار میکنم facebook.com/voadaily آدرس فیسبوک رادیو آشنا صدای آمریکا است و مطالب نشرات صدای آمریکا را میتونید در آن دنبال کنید. لحظات بعد از همین موج رادیو همکاران پشتو خبرها و گزارش‌ها را تقدیم می‌کنند. شب خوش، خداحافظ. Thank you.